السلام علیکم دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې زه امید ظهیر مالیم سپینه ماروی وای د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سوری یو داسې معامله په میراث پاتې و چې طالبان یې ځواکمن کړل د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري کړي وو سپینه ماروی دا خبره په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شوه کړې او زیاتوي د دوه تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شوه سپینه ماروی دا څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي یاسیګار د راپور په غبرګون کې کړي په دې اړه به تفصیل په یو راپور کې وروسته خپور شي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې په خبرو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی دی ښاغلی ویسټ پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ورسره مله وه خغلی ویسټ لیکلی د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره به له طالبانو سره خبرې اترې دوام وکړي دا په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته دې ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ګڼل کیږي پرون د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل چادری او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده هغه څه چې طالبانو پر افغان جون او خزو د حجاب په نوم تحمیل کړی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطح شپېته سلنه لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده انتونیو ګوتریش پرون په یو ټویټ کې لیکلي کله چې جګړه وشي خلک له لوګي سره مخامخېږي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیونه افغانان به د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوګې سره مخ شي د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي بایدن پرونشان بعد جنوبی کوریا په پلازمینا سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یون سونګ یول سره یو غټ خبری کانفرنس ته وویل
د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس سته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي
د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلی د جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري اسرائیلی پوځیانو یو ولسکلن فلسطینی وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوی لویدیځ غاړي او ناامن ښارګوټي ته اسرائیلی سرتیری ننوتله ورپسې شخړه وشوه د فلسطین د روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی دا ډزې چې اسرائیل وایي له محلي افراطي وسلوالو سره په جګړه کې پیښې شوې داسې وخت وشوي چې د لویدیځ غاړې په شمالي ښارګوټي جنین کې په وروستیو میاشتو کې د اسرائیل د پوځ تحرکات زیات شوي دي او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کوروا کې سیمه کوردستان کې د تیلو نوې کمپنۍ پرانیزي د عراق د تیلو وزارت پرونشان به په دې اړه یو اعلامیه کې لیکلي د دې نوې کمپنۍ د پرانیستو هدف دا دی چې د تیلو یاده کمپنۍ هلته د تیلو نورو شرکتونو سره د کوردستان حکومت تر مقرراتو لاندې فعالیت وکړي دا لومړی وار دی چې په کوردستان کې دغسې یوه کمپنۍ خپل فعالیت پیلوي
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24 هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28
د مخام تر و بجو به د افغانستان سیمه او نړۍ د نویو او تازه پیښو په اړه خبرونه راپورونه او تحلیلونه درته خبرو. را سره اوسئ. سپین ماڼۍ مني چې د دوحې هوکړه د افغانستان د ملي حکومت د کمزورۍ او د طالبانو د پیاوړتیا لامل شوې وه. هاخوا له طالبانو سره د مخکني حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډېر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره نه شریکېدل.
برعلاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای شول.
که څه هم د طالبانو لخوا د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپل دنده رسمان پیل کړه، خو ځینې یې په چارو شک لري.
که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نسی نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې.
و باورې چې په غزنی کې د نورو کلونو په پرتله د ماشومانو د خوار ځواکۍ پیښې زیات شوي.
د هیڅ شک نسته کومار خام چې له موږ سره موجود دي دا په اساس باندې دا واقعه زیات شوي دي.
او د اروپایي ټولنې یو لزغلو هیوادونو په اوکراین کې د جنګي جنایتونو څېړنه پیل کړې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
گهیز مو په خیر. نن یک شنبه ده، د روان 1400 لومړی کال د غبرګولی لومړی چې د 2022 میلادي کال د میل 28 نیټه سره سمون لري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداري او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د طالبانو د ځواکمنېدو سبب شوی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار هم ویلي و د دوهې تړون د کابل او واشنگټن ترمنځ د بې باورۍ لامل شوی و. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نشول.
سپینه ماڼۍ د دوحې موافقه چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 29 د مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولی. د سپینې ماڼۍ د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایډن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تیر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېده چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه یې وکړه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نه سوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2021 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفی زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یوه غړی وه چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی و.
برعلاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای شول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه، د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یوه ځای کې هم د بشري حقونو او ښځو حقونو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له هغو کړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل، اجراءاتو او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزورۍ بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د نړۍ یوې هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بهر کې زنیمیشت افغانان د طالبانو پر هغه ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. د اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمن پیله او خپله لایحه اعلان کړه. د کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هیواد ته ستنېږي سر او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي نه یوازې خوندنې دي بلکې په درنښت نه ورته کتل کیږي.
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د ستنولو کمیسیون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنیږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې دا نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغو ته وظیفې ورکړی شوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی دې ته زړه کړي چې بیرته ورسي.
له افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسیون پرون په څو مادو کې خپله لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنیږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان د غژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنونکي د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تېره اونۍ متحده عربي اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي برقه او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په ستغه لهجه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د تفسیرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بیلابیلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال عماد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د عدالت غوښتونکو شورا وایي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی کارونه تر ډیره ټکن شوي دي. د شورا تر دې مخکې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یوځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو لپاره هڅې کولې. زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې. ښاغلی عمرخیل، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دوی د عدالت غوښتنې هڅې له څومره خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي.
په دې نهه میاشتو کې دوره کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوو، په مختلفو برخو کې تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوو، هغه په ټپه درېدلي دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم سوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداد ځوان کدونه سولس دیوانې د افغانستان سرمایه مصرف شول، د هر افغان ټکس یا مالیه څخه پیسې کار شولې، په دوی لګول شولې، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف شولې. هغه تاسو وګورئ، موږ تاسو په هر هفته کې درې ځله تر شپږ ځله موږ ځوانان ورځ تر بلې یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې یا د ناداری په اساس یا د بیکارۍ په اساس خارج ته اړ کیږي، خارج ته زیاده مهاجرت لاره غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه را رسیږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیته وښيي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتېږي، په رسنیو باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصرې وکړي او نظریه خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکېږي یا له ملک شړل کېږي او یا هم په مرموز توګه دوی وژل کېږي. هغه که څوک دي، که څوک یې کوي، مګر هم اوس فعلاً طالبان مسؤلیت لري دې د باید رسیدګي وکړي. تاسو وګورئ هغه حق او حقوق قرآن کی دراغلی دی، خدای تعالی ورکړي، قانون اساسی کی دی، قانون مدنی کی دی، سجنو تعلیم و تحصیل دا غا حقوق نه دوی تر اوسه پوره منسوی دی، حقوق دوی تر اوسه نه ورکول سوی، سجنو مکتبونه شپږن ټولګي نه پورته هغه بند کړی دی. ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درمسته کړی، داسې بستر نه درمسته کړی چې هر یو په اساس د پوهه، په اساس د لیاقت، په اساس د شایسته سالی ځان نوماند کړی دی.
تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوي، کله چې دغه سیمه وارد له اړوندو مسولانو سره شریکوي، هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي؟
موږ په تیر نظام کې درې ولایتو کې فعالیت درلودو، دفترونه مو درلودل چې د طالبانو په راتګ سره دا تر اوسه ټول درېدلي دي او فعالیت مو بند کړی ده. هیله مو دا ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن، د مرګ اپشن، د زرغونې اپشن دینه باید نور کار وانه غیستل سي او په تعلیم چارواکو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي، خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کړي چې دوی وکولی شي د افغانستان ثبات، یووالی او پیشرفت کې دوی ونډه واخلي او خپلو فعالیتونو دوام ورکړي.
د عدالت غوښتونکو شورا مشر چې واک تر طالبانو له رسېدو وروسته د خپلو چارو په اړه ویل،
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اروپایي ټولنې د عدالت کمشنر وایي د دې ټولنې یو لسغړي هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوختې. بلخوا د اوکراین جمهور رئیس وایي چې هیواد کولای شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلیدای شي.
د اروپایي ټولنې د عدالت کمشنر دی دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمي وڅېړل سي. د ویلي پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازات نه پاتېږي. دی دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لاسټامپا ورسپانې ته وویل د اروپایي ټولنې یو لسغړي هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوختي او تر اوسه شپږ سوه مشکوک کسان پیژندل سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلي دي. لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی، اوکراین روسي ځواکونه په جنگي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې لس زره احتمالي جنگي جنایتونه تثبیت کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلېدای سي. زیلینسکي په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده، خو دا کار به سخت وي.
پرموغه بوده دوژه складна ونا بوده ای کروال
بریا به سخت وي، خو لوینې تویدنی او جګړې سره بملاوي، خو د جګړې پای په ډیپلوماسۍ ممکن دی. زه پوره باور یم زین شایل شته چې د مذاکرو لمیز پراته نشو ختمولای. همداسې ده، موږ غواړو وینو چې هر څه عادي حالت ته راګرځي، خو روسیا نه غواړي چې بیرتستان کړي.
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي، خو روسیه وایي چې د اوکراین پر دونباس سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوي او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکه په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده.
اوریدل مو چې اوکراین کې د روسي عسكر په جنگي جنایتونو تورن دي. تر خوای د اوکراین جمهور رئیس تازه ویلي چې د مذاکراتو لاله روانه شخړه هریدای شي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وې پاڼه هم خپور شوې ده په تمو ازادي رادیو ټکی کام ده. او په تلاس د خیل اجمل آن د جن نور مهم تحلیلي موضوعات واوري.
لا خبرونو ور اخوا خبرونو ور اخوا سلامونه او خیچاره دا خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کو دا نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتواله راغله. دغه تا روغتي چارواکي د خوارسواکي د زیاتوالي مهم سببونه بی وسلی، بی غوري او د اولادونو د زیګون ترمنس د واټن نامراته ول یادي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته چې د یوې خوارزواکې مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکي روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارزواکو ماشومانو سر ته ناسته مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختر بیبي ده. اختر بیبي وایي 28 کاله عمر لري، یوولس کاله وړاندې واده سوی او تر اوسه یې دولس اولادونه زیږولي. دا وایي 15 میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارځواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو مېندواره یم. اختر بیبي وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي، زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو سناتو معلومات راکړل، خو اوس نا وخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول، له پاتو څخه مې 15 دانې په خوارځواکۍ اخته دي او پاتې نورې هم وخت نا وخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارځواکي سوی یې. ډاکټر بیبي عائشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرونه باید په دې ځان پوهه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلي دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم یې د مور په نس کې ده. دا خپل هم مور له بینه ځي، هم ماشوم له بینه ځي. یو چا پیدا شوی ده، یو چا په نس کې ده، یو خپله مور ده، درې نفره له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي، نه مور سوی ته غزې ته ځي، نه ماشوم سوی ته غزې ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیره او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پیښې ډېرې سوي چې مهم لاملونه یې بې وزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادۍ راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 15 سوه د خوارځواکۍ پیښې ثبت سوې چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته هم پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارځواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذیه واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخلو دو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هېڅ شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغه په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي. او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعض مناطقو کې د خلکو لریوالی له صحي مراکزو څخه ده، او یو تعداد انتاني امراض دي خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او چې دا خپله د سوی تغذیه سبب کېږي.
دا راپورونو په اساس په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بیوزلۍ او بیغورۍ له امله د خورځواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان د څو رسنیو پاڼې اړولې.
ریپبلیک ورلد خبرونې په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان پخوانی څیړونکي او د بشري حقونو مرستیال رئیس هیدربار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کړی. دا وایي چې طالبان د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونه ورسته لدی کړی چې طالبانو په یو تازه اقدام کې د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لږ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمېر ادارې منحل کړي. د بشري حقونو د کمیسون پر منحل کېدو خوښنی شو ولیده. هیدربار همداراز ویلي طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې له لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 1300 پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخه نیسي او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 میشت افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولای شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تضمین لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرول سوال څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعاله دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروږیږي نه، او بیا چې کله روغ شي ټلیفون نو هغه غږ یې تر موږ پورې نه رارسیږي. کله د یو غږ له یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته د موږ غږ تر مسؤولینو پورې ورسیږي ډېره به ښه وي.
سلام زما هرې مله پیغام دې مند ولایت ته پرېږدم. دلته د ګرانی برابر باندې دلته اتحادیې جوړې شوې دي، دوی د اشیان لوړ کړي دي او نه غواړي چې کښته کې نو هرې اتحادیې لپاره وکیل ټاکلی دی. دوی د هر شي نرخ پله تعقیبوي او ګوري. موږ د ازادي راډیو او د دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمي او ضرور عملي شي او دغه اتحادیې د منځه ولاړ شي او د نرخو باندې اغېز وکړي چې نرخونه راکښته شي.
ستاسو سره په اړیکه کې ما ستاسو د طالبان سره د غوښتنه ده چې اسلامي امارات سره د تاریخ داسې یو دم نه کې بند ځکه چې د خلکو خواري کښلې دي، خرڅول را خرڅول د خلکو خواري کښلې دي، زحمتونه کښلې دي. نو دا که شیر داسې یو دم بند شي نو دا خو د خلکو ډېر زیار کښلې دي، دا خو بې ځایه دي او دا خلق ستړیا موت دي.
پیغام په جټ ول دي مال په افغانستان کې دا سنجټ ګراندي خصوصا په ټول افغانستان کې ګراندي تقریبا په ایران کې په شپږ سوه تومن باندې لس جی بی انټرنیټ د یوې میاشتې دپاره دی. په پاکستان کې په دوه سوه روپۍ باندې دی او په سراتیزه په هندوستان کې په څلوېښت روپۍ دی. اوس خو به هغه کیسې نه چې وایي امپایې ونړېدلې یا څه شي دي یا په کمربند په ساخه کې دي دا خدي نو مصرف کوي. نو د لوړ پوړو چارواکو سمې دا هیله ده چې دغه یو انټرنیټ یو څه ارزانه کړي د خلکو سره ستړي دي وسې نه پرسېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږ مترو اورېدلی سئ.